السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړي شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، تایید کړی چې د اسرایلو په برید کې تیره ورځ د اسماعیل هانیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د متقی او هانیه د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د اسرایل هوایی بریدونو په غزه کې د حماس د لوړ پوړي سیاسي مشر اسماعیل هانیه درې زامن وژلي. د اسرایل پاوز پرون چهارشنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنگي فعالیتونه درلودل. د هانیه د زامنو نومونه حازم، امیر او محمد یاد شوي، او دوی باندې برید د غزې د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حماس په حواله ویلي چې د اسرایل په دغه برید کې د اسماعیل هانیه درې لمسیانی او یو لمسی هم وژل شوی. خپل هانیه د الجزیرې خبری شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی او ویلي دی دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي، او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف پر بدلون هم اغیز ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوی کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی. شاهین پرون د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت پر مهال غصب شوی وي. د کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندر سنگ خالصا بیرته ستنېده مهمه وبلله، او ویل چې نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصا چې د جمهوري حکومت پر مهال د ولسي جرګې غړی و، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شو. او د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر دی د ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی ویلي چې له ایران سره د یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اقدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی، او رسنیو هم پر دغو اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړې. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کاله پخوا پرتله د مخدره موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه 13 برابره ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کردان او بلوچستان دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم اختر د خوشحالۍ ورځ دي، خو د دوی لپاره اختر په یو ضرب الاجل بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اپریل له 15مې ان د کارت لرونکو افغان کډوالو د استرو بهیر هم پیلوي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې تر 15,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال را ایستلي. تفصیل له اسمت ساروان اور.
سږ کال په پاکستان کې حمله افغانستان سره کوچنی اختر په یو ورځ پیل شو. له دې کبله ډیری افغان کډوال خوشاله دي، ځکه چې له افغانستان سره په یو وخت اختر کولو په خاطر د پولیسو له لوري نه ځورول کیږي. خو ډیری کډوال وایي چې سږ کال په بل دلیل د اختر په خوشی نه پوهیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړي. په دې پړاو کې چې ویل شوي له کوچني اختر وروسته پیلیږي، کارت لرونکي کډوال هم ایستل کیږي. په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس تازی وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال له یوې خوا د بې برخلیکۍ له کبله پریشان دي، او د بلې خوا د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي.
د ورسې تحولاتو له امله افغان کډوال وطن پریښودنې ته اړ شول، او دلته له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د ژوند ټول اړخونه په یو ډول عادي شوي دي ورته. بل تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اخراج له ګواښ سره مخ دي چې دوی ایستل کیږي. د اپریل لپینځه لسمی وروسته هغه کډوال چې یاستانه لري نو د پاکستان حکومت لخوا به وېستل شي، نو دا تر ټولو لوی اندېښنه ده چې افغان کډوالي لري.
د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري شمیر شاوخوا 850,000 تنه دی. د بشن نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښته ښوولې او ویلي چې دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول ښځې، نجونې، خبریالان او مدني فعالان له خطر سره مخامخ کړي. دغه سازمان د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي د پاکستان د حکومت دا ډول چلند به ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې هم ویل شوي چې له پاکستان څخه ډېر ایستل شوي خلک ښځې او ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه استاد لرونکي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې 1,300,000 د پی او آر کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ای سی سی کارتونه لري.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال وختر کړی خو وایي چې د ډیپورت کېدو یا هم اخراج لويره د اختر په خوندونو نه پوهیږي. بل ورته ایرانی چارواکو یو وار بیا وویل چې بیا اسناد افغان کډوال بل خپل خاورې و باسي. ایرانی چارواکو خپل خلکو ته هم خبرداري ورکړي چې بیا اسناد کډوالو ته کار ور نکړي او که چا کار ورکړ له دواړو سره به قانوني چلند کوي. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو په داسې وخت کې فشار په زیاتېدو دی چې په افغانستان کې دننه تر بل هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ښکاري. پر طبیعي پیښو سربیره له ایران او پاکستان څخه په 2 میاشتو کې د شاوخوا 1 میلیون کډوالو ستنېدو د افغانانو کړاوونه نور هم زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د رضوی خراسان ولایت بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس پرون چهارشنبه وویل چې د بې اسناد افغان کډوالو په ستنولو کې جدي دی. حسین شرافتی رات دا خبره یوه ورځ وروسته لدې وکړه چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې له افغان کډوالو وغوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شي او ودانې کړي. د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې شرافتی رات وویل غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د ادارې پر اساس یوازې د رضوی خراسان ولایت په مرکز مشهد ښار کې شاوخوا 1,400 کارت لرونکي او 2,000 بې اسناد افغان کډوال اوسي. د شاغل شرافتی رات تر څرګندونو یو ورځ وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په مسلسل ډول به بې جوازه بهرني اتباع د اړوندو ادارو له لوري خپل هیواد ته وګرځول شي. نور په ایران کې د افغانانو د منلو امکان نشته. د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي دا بیان د افغانستان دښمنۍ درامسته کولو لپاره د ځینو سایټونو د هڅو په ځواب کې صادر شوی دی. دغه وزارت د دې موضوع جزئیات نه دي څرګند کړي. معلومه نه ده چې منظور یې کوم سایټونه دي چې غواړي په ایران کې افغانستان دښمنۍ ته لمن ووهي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس احسان حیدری رسنیو ته ویلي وو چې بې اسناد کډوالو ته هیڅ راز رفاهي اسانتیاوې نه ورکول کیږي او باید له هیواده وایستل شي. شاغلی حیدری هم درس ویلي د تهران ولایت بهرنیو اتباعو د ادارې د پریکړې پر اساس که چا بې اسنادو بهرنیو اتباعو ته کار ورکړی وي د قانون له مخې له دواړو سره چلند کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې حاضر ده 1,400,000 افغان کډوال اوسي. د دغو کډوالو په منځ کې شاوخوا 1 میلیون د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ایران ته تللي دي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو لزندېدو او په یو شمېر ولایتونو کې د دغه کمیټې د بدیل خدماتو د نشټوالي له امله په زرګونو معلولان چې د دوی د فیزیوتراپي په برخه کې مرسته ورسره کوله بې برخې شوې دي. تر دې وړاندې معلولانو نور شکایتونه هم کړي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت هم د دوی هغه ماشونه په وخت نه ورکوي او که ورکوي هم هغومره نه دي لکه په پخوانیو کلونو کې چې ترلاسه کول. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه اورو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه یا اس ای اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته به په زرګونه خلک د بیا رغونې مرکزونو د اورتوپیدي فزیوتراپي او د ځان بسیاینې لپاره د مالي ملاتړ له خدمتونو څخه بې برخې شي. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویلي د کمیټې خدماتو ته دا ډول اړ کسان په داسې سیمو کې اوسېږي چې بدیل خدمات پکې نشته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې زیاته کړه د افغانستان په تخار او د په دوه گاونډي ولایتونو کندز او بغلان کې یوازې د دغه کمیټې لخوا اورتوپیدي خدمتونه وړاندې کېدل او هیڅ داسې نادولتي مرکز نشته چې په زرګونو معلولینو ته دا ډول خدمات وړاندې کړي. د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې د غاړمن کسان د دې ډول خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره لری پرتو ولایتونو ته د تګ لپاره مالي توان نه لري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سرمنشي سلاکار خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل په تخار، بلخ، غزنی او جلال آباد کې د معلولینو لپاره د اورتوپیدي او فیزیوتراپي د خدمتونو وړاندې کولو په موخه د دغه کمیټې د بیا رغونې څلور مرکزونه فعال وو چې ګاونډي ولایتونو ته هم خدمات وړاندې کول، خو اوس دغه کسان ډېر اغېزمن شوي دي.
کارای کمیټې سویډن متوقف شوه.
د سویډن کمیټې د کارونو د درېدو له امله معلولین چې د ټولنې زیانمنونکو طبقه ده تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. د سویډن کمیټه د معلولینو لپاره یوازینی لوی بنسټ وو او دا ډیر ستونزمن دی چې په لنډه موده کې افغانان وشي کولای په دې برخه کې د سویډن کمیټې بدیل ولري.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نقیب چې په خې معلوله ده د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د مزار له سره سلیب څخه مې پخوا واخیسته. کله مې چې اغوسته د پخو پر رګونو راته فشار راوسته او د رګونو د پرې کېدو امکان و. ما نور هغه مصنوعي پخه وانه غوسته. شخصي امکانات نه لرم. کله کله په کور کې مې خپل پخې ته مساج ورکوم.
د تخار ولایت څخه د شپکلت محمد امین پلار ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زوی چې له زیږون څخه معلولیت لري د درملنې لپاره اقتصادي توان نه لري.
په خیل زنګونونو څخه خکته هیڅ حرکت نه لري. موږ د ولایت تر کچه هڅه وکړه، حکومت پایله نه درلوده. اقتصادي وضعیت مو دومره ښه نه دی چې تر هند یو سو توان نه لرو که یو سو خای خشي.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې له 1990 لسیزې راهیسې معلولینو ته خدمتونه وړاندې کړي او یوازې تیر کال څه باندې 13,000 خلک د اورتوپیدي خدمتونو، 6,500 کسان د فیزیوتراپي درملنې او 6,000 معلولیت لرونکي ماشومان د دې کمیټې لخوا د زده کړو خدمتونو برخمن شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت له فرمان وروسته خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی چې سازمان بې پرې او نه دولتي دی، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار کولو د بندیز وروسته یو شمېر مرستندویه سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم درولي دي، چې له امله یې په افغانستان کې اړتیاوې زیاتې شوې دي. او د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نظم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاو شمیر کورنۍ او تیار وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدي وي، خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لته وانه لوړوي.
سه
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی یو ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلي چې حتی بچه‌دانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، خواهی تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی وی اکثر میرمنی حدسه که وی چه پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ وی، فرشون مینزی، پخلنزی منظم وی. لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که وی چه داکتران دی خزول پارا درانه کارو نورتوائی. د کابل اوسیدون که راهی لوایی چه ده هر وقت پتیر بیا چه دی کور کار اربانده دیر شی پخپل وڑی لور هم کار کوی.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی یو ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې ده، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره له دې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سرته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او مونږ چې یو هلکان یو، یعنی مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو، مینځلو، پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا یې مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي، که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د دې د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لور هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید د وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي:
او زما ماشومان همشته لکه لورګانی او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې ل خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم ل خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي. هی سره سر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې ځان ته جوړ کړي وي. هغه هم حیانه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي یې واخلي، چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص شو بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره.
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوقي د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاک فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی، آمادګی یعنی دي په دغه ستړیا او سرخت دي، باوجود دي چې روژه ده، باوجود دي چې د روژه مات آمادګی یعنی دي، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي، ورسره بیا دا ستړیا ویمي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب و تنظیم یې د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکان یې اغوندي، خوښۍ یې چې مندې خوندې ښځه یې نن دا هغه کسان چې دوی زیات توقع لري هغوی باید ور دوی ته غاړي جوړی کی، هغه د غاړي کارم ورسره ای، حتی پس له روژه ماته ورته ناست هغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کې، هغه د شپې د خوکی پس له تراونه ورته کینی شپه ورځ په دغه شپو کې د لست څخه زمونږ په اصطلاح باندې چې په وشتوشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي، دغه سي کارونه دي چې ورسره دوی مصروفي او ډېر ورسره ستړي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په ښارونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
دقیق حقیقتاً زیانونه ډیر دی. دا وخت خودی په احساساتو کې دی نه پویږي، مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالی دی بیا هغه وخت کې مریضی، هغه وخت بیا دی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځی وي. د اختر ورځی کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه ستړیا باندې تیر کړی ده. خصوصا د قالین شوی و، د توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پرې میزه و، واړه ماشومان نجونې تل راسه ته زوی پایپ واخه، هله تر پوډر راوړه، هله ته دلته په دې باندې وخیژه په پښو باندې دي، هغه پښې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي، یعنې هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي، او کله سړی کله ګرمي، دغه حالت ټول ستړیاوي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی، د ځان د پاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي، د غالیو په څنډلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته او پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي. متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي، او بالاخره دا خور مریضیږي، او د استراحت ته چې ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت ته، حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې موږ تر ډېره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي، کمپلونه پرې وي، فرشونه پرې وي، په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو، نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پرې وي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره د عاملګۍ په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې هم فزیکلي پرېشر ده په یو مېرمنه باندې، هم ذهنن یو پرېشر ده، چې ذهني او فزیکي پرېشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایئ چې هم دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، هم ځان ستړی نه کړي، هم نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینهو څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی، یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي، دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې، خپل کور د خوځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کې، خوځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو، څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالی پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. خصوص د احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستئ، تاسو دوی پوشش کې نیولای ده، او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د خزې ته د ضرورت تقویت ورکی، قوت ورکی، استقامت ورکی، چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونه ته دا توصیه ده، او په زمين کې خوند ته مې دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي، نو تاسو کوشش وکوي چې ما غوسه چې په تاسو باندې تکلیف ظلم څو د تاسې تحمل کې په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ماڅه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم، دا دې مو کې څه پروال لري، دغه تقدیر ده چې دلته یز دنه کې په بل کور کې خو بیا نه سیز ده کولای، دا فکر ځان سره مل لري، دا ستا تقدیر او دغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې دغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې ای بي کې، او په ځان باندې هم پام وکړي، د ځان پام هم ډیر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو پیوه ورز زن بندی بوج نراوری ندی وایش خلاص دیسی زمخی داغه ایدیه دی خوندی دی زن چخلی دی که ندی خلاصی گی جوان دی دامل داری کارو نمی دامل داری ورسرا ولی دی زن تی نخلاصه ایت چمکان دی لرشت زن تی نخلاصه نو فلحازا چی داغه دی جوان لری چی روان دام داغه سی کارو نه هم ورسرا روان دی تاسی نو کوشش بکی چی داغه سی کارو نکی چی پر تاسی بندی بوج سی تاسته تکلیفونه ایجاب کی او تاسته مرزونه پیدا کی د مرزونو زیجندل سی او استراحت چی ورسرا ونه لری تاسی استراحت حتا ارتیال لري تاسې خخواړه ته ارتیال لري نو چې تاسو جوړی استي ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده
بله پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلنجونې ودیږي د خسر کړی او بیا الته په غبل کور کې لومړی اختر ویل دینه بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمح کې نه راپورت اسی کور پاکي او ټول کارونه وکړي حال دا چې دا اکثر وخت کارو سره بلد نه اوسي دونه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي په دې اکل سره توایه
دقیقا فامیلان باید ستوقات ونه کی دا غجلی چې د کور د ماحول سره نه بلد ده دغه جلی سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه شیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اسهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خوړل د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وای زه نارینه یم ته ما خزه بایت ما په طبیعت یم په خو یو بوی باندې عادت واخلې چې زه وایم چې وکړه وکړي چې زه وایم مکه واغه نکه نو یو دغه پرشر د خورده پاره بس د غلور کې د پاره بس ده نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خوان فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څپ پرمازه کې ورته خيو څپ جبه کې ورته وایو څپ اعمال کې ورته خيو څپ ترشتند کې ورته وخيو د خواته راسوج د کورنۍ کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خسرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار غله د یو د مورندار به ټول شهانو تورسیږي استمکان لري ورندارم تاسو غونډه انسان ده تاسو خپل د بل د لور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسي تاسو سره خوسي او دغه فرهنګ باید لمنځه لارسي دغه ذهنیتونه باید ټول وس خلکو آگاهی ترلاسه کړي د سناڅه خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمه پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لور مون کور ته راغلي ده موږ نه څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ
مننه همچنان ښه ورځ تر رب العالمین مسپارمه
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درنه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي
درسته دا چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جزء خود دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا باند را وطلیوی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد خکت را غلیوی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بد اغیزه لری خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل دا کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی تو تو واره وکی لکه ازالات او هدوکی دا فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگران زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دور کرو چی دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کی غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو اس دیرن لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نام یار کی پزولنو کے بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د ځینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند په اړه خبرې شوې دي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستریم شي بخیر اغلی
تاسو ټول خوږه ودون که سلام نو درنه
رازو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتنه په ځواب کې باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډیره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي، نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځان ته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت یې دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه، یعنی زه اول لاس د ما باید ومنل سي؟ دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډېره پر مسؤلیته وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطح وي، که هغه د یوې ادارې په سطح وي، او یا د یو هیواد په سطح وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي، نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي. بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نور ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهد چې په تربیې باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې ده درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي، او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو نجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونه شي کولای چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسله متوګه په صحیح ډول سره پرمخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي. نو بهتره ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې ګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، ترې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پریږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبور کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دوباره خواب ملامتیږي. هر ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دا چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی دی او د مېرمنې حق مې څه شی دی، نو دا دفاع هم نشي کولای. په دې برخه کې دا ملامتیږي، دا باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپل ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او د پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه آزادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار تر باندې، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره اهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیه مصداقونه مالفي دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثرې دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثرې دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت وي، محبت وي او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده، دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او که چېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کېږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي هماغسي وي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپینسري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه. اتا اول له کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اتره زوی سو، د خاله زوی سو، خور سو، ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له ده سره دای پلانجه کې وسی. بیا که څوک ورته نه وي، بیا نو راځي خپل د کور منځ ته، اتل خپل اولاد سره هم داسې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي، سلمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړي تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته، چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغس ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي، مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي، او هغه شخړې چې غواړي، هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي، چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کېږي، او بالاخره دا مستقیم اغېز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان د ټولنې ته وړاندې کېږي.
بله اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې، او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوۍ امکانات برابر وي، او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کېږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کېږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کېږي. د دوی د تداوۍ لپاره باید ترینه زمینه مسایل ای ترسو مخکې له دې نه چې د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري، مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګډ ژوند منځ سره وړي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخذ نکاح حکم دلته بیا حرام ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمنه وهی، تکایي، فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرام ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي. نو دوی حتی جانب در مقابل وجلی هم شی. نو مخکل دینه چی داغ دول افراد گد جوان تا ورداخل شی مور و پلاری باید بی تداوی کی. که در مور و پلار پی اختیار کی باید مور و پلاری تداوی کی که در حکومت پی اختیار کی حکومت باید تداوی کی داغ دول اشخاص.
بله. اوز که راست دیتا چی کتر دی هده پوریم یو چوک نی رسیدلی لکه منگو تا هستی خبری وکری صرف آغا غواری خپل پام خبر سیاست و خیی خپل قدرت و خیی بد خلقی که پا چاپیریال که پا طولنه که پا کورنهی که او عقل پزایی ده خو پویی گزه مناسب کار نکوام دسی کسانو تا با استاد دی تاسو مشورت سی بی
خدا و حدود ده طول معلوم بی کلش عقد نکا مطرح کی گی ده عقد نکا ده انعقاد سره ده منعقد که دو سره ده دوار فاو وجایب او مسئولیتون سرگندی گی کچیر یا زوان یا ده کورنه مشر مثلا در دول حقوق تا درانوائی نلدی او در دول حقوق نقص کهی نو کولیشی چه مقابل لوره حقا بالاخره شکایتو کی یا مثلا کولیشی چه در کورنه مشران رو گواری کینی او در دول ظلم چه پکور که روان کردی در دول ظلم و بیادالتی مخوونی ولشی او نور مشران چه دوار طرف وی اوی کولیشی چه پدی برخه که معاصر تمام شی او در دول ظلم مخوونی ولشی در مسائل پا خبر باندې تر ډیره حل کېدلی شي او کولای شي چې د دواړو خواو نه مصلح کسان پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
کتاب و دا قلم دا لارو خفادي فجايل وفيصل ومزرع خفادي فترلو مكتب ومزرع خفادي فترلو مكتب ومزرع خفادي Let's go.